د ملي مقاومت جبهه په پنځیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظري تېره شپه د طالبانو له لورې د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم روته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنجشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورټ ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ او د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر وویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پي دوو سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
Here we don't have social, we don't have...
مشتا دلتا روختایی یاو تولنیز خدمات نراکول کیشی. هیچ شای نلرو. نوشده چه پولیس مو یا وکم کور یا بلزهده یوشی.
There was a camp and home...
تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي وو چې اروپایي اتحادیه د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شا تمبولي دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلی د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرله پسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي. دا لن خبرونه او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د ښځو د حجاب په اړه د دوی له طرح ځینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
طرح کې هلته په واضحه توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډول هغه حجاب بلل کېږي.
په کندوز کې د کرنې او مالداري ریاست وایي تر اوسه په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو د راګرځولو چاره دوام لري.
تر اوسه پورې په کندوز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي ساحه خلکو غصب کړې او تصفیه شوې ده.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بېساري ډول رالوېدلی. دغه راز دا به هم واوري چې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم کم شوی دی.
اوس پسله تقریبا 80 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی.
په دې اړه مو له یو اقتصاد پوه سره مرکه کړې. دغه راز د خبرونې په دوهمې مای کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونې مه هیروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي له حجاب څخه د دوی منظور د ښځې ټول بدن او حتی د مخ پټول دي. ورسته له دې چې د روانې اونۍ د شنبې پورست طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ، د یو شمېر افغانانو او نړیوالو غبرګونونه یې راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو وویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دی ویل سوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برخه حتمی نه ده. خدای په عین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور دا دی چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاړه باندې حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي، مخ پټول د حجاب کې دي. برقعه او چادري یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده، که تور وي که سور وي که بل ډول وي، خو دغه ډول حجاب او یا ټیکرای دغه ټول حجاب بلل کېږي. یل دی ور اخوا کې او خورکی دي ځان لپاره حجاب جوړي او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي، هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په عین حال کې تور لګوي چې ځینو رسنیو د حجاب په اړه د دوی طرحه تحریف کړې ده.
ځینو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړې وه. طرحه کې هلته په واضح توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډولو کې حجاب بلل کېږي.
د د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي، او هماغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا د دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني، په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمېر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي، او په لړ کې به یې د افغانستان پر بشري وضعیت، د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په باب بحث وسي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلورويشت اشاریه 8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی هغه الوتکې به طالبان ته ورنکل شي چې د تیر جمهوری نظام وی او د اګست په 15 مخکې او وروسته تاجکستان ته وړل شوي دي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اګست کې له افغانستان تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اګست تر 20 پورې ازبکستان ته 6 او تاجکستان ته 8 الوتکې وړل شوي وي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي، او اوس د امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي وو چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بلاخره به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دي دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم غږ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په وروستي 3 راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 3.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو، زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې ده. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی وویل چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 6 غیر فعالې الوتکې او هلیکوپټرې ترمیم کړي دي.
په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي تر اوسه په دې ولایت کې په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو په زرګونو جریبه غصب شوې ځمکو د راګرځولو چاره دوام لري. د چارواکو په خبره په تیرو 20 کلونو کې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او دولتي چارواکو له لورې غصب شوې ده.
په کندز کې 250 جریبه دولتي ځمکه د غاصبانو له منګلو راګرځول شوې ده. د چارواکو د خبرو له مخې چې په کندز کې د دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې ولایت په کچه 15,000 جریبه دولتي غصب شوې ځمکه یې تثبیت کړې او لا هم د دولتي ځمکو د تثبیت پروسه جریان لري. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل چې تر اوسه پورې جوړ شوی کمیسیون د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو کې 250 جریبه دولتي ځمکې د سیمو ییزو زورواکانو له منګولو خلاصه کړې ده.
تر اوسه پورې په کندز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي ساحه خلکو غصب کړې او تثبیت شوې ده، او په تعداد 250 جریبه ځمکه دولتي هغه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې.
ښاغلی حسن زیاته کړه چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډیره برخه د سیمو ییزو زورواکانو او د دولتي چارواکو له لورې غصب شوې وه.
کومه کسان چې هغه غصب کړی په دا شل کال کې حکومتي لوړپورې کسان هم پکې شامل دي. نور هغه کسان شته پکې چې د هغو دولتي ځمکو سره یې خپلې شخصي ځمکې نږدې وي، هغه یې ورسره ګډې کړې. او زیاتره کسان په دې کې زورمندانو، زورواکانو. نو اوس الحمدلله کار ښه روان ده.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید ټولې دولتي ځمکې او جایدادونه د غاصبانو له منګلو بیرته راوګرځول شي. د دې ولایت یو اوسېدونکي عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
دغه دشتیو دان چې یو پارکي ځمکه وه، دغلته ښه پارک جوړېدلی شو، هر رقم کار مو کولی شو، ولې متاسفانه موږ ونه کړای شو چې دې مخنیوی وکړو. هغه خلکو ته توضیح شوي دي، خلکو بهې خپل شخصي کورونه جوړ کړي. که چیرې دې توضیح کوي باید حقدار کسانو ته توضیح شي.
کندوزیان وایي هغه ځمکه چې د غاصبانو له منګلو څخه بیرته راګرځول کیږي باید د یو پلان له مخې د هیواد د ښیرازۍ او آبادۍ په خاطر پانګوالو او کروندګرو ته په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي. د کندوز یو بل اوسېدونکی ذبی الله دقیق راته وویل
همه مردم کندوز از ای عمل استقبال میکنه، کارونه که خوب
د کندوز ټول خلک د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي. پخوا په دې ولایت کې دولتي ځمکې د سیمه ییزو زورواکانو، د ولسي جرګې غړو، د ولایتي شورا غړو او د سیمه ییزو قوماندانانو له لورې غصب شوې وي چې ټول خلک پرې خبر دي. اوس باید دولتي ځمکې په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو د تثبیت او تشخیص او له غاصبانو بیرته راګرځولو کمیسیون د ولایت مقام، د امنیت قوماندانۍ، د کرنې ریاست، د محکمې سارندوالۍ، ښاروالۍ او د ښار جوړونې او د ځمکو د ریاستونو له استازو څخه جوړ شوی دی او مشري د کرنې ریاست کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړې ده. دغو سرچینو فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د اور بند په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د راپور کې د دوار سرچینو له قوله دا هم ویل شوی چې د پاکستان د حکومت یو مرکزي پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره یې اور بند کړی، خو دواړه خواوې دایمي اور بند او سولې ته نه دي رسېدلې. به هم په پاکستان کې تمکیږو. په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول رالوېدلی دی. پرون چهارشنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 190 روپۍ او په آزاد بازار کې تر دې هم لوړ تبادله شو. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو آثارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نورې هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو. خو په وروستیو درو ورځو کې د پاکستانی روپۍ ارزښت په پرلپسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستانی شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستانی روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو نیټه اوږده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره موافقې ته ورسېد چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د دغه هیواد د 3 میلیارد ډالرو پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک له شمیرو داسې ښکاري چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 14.8% ده چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده. په پاکستان کې انفلاسیون په ګاونډي افغانستان کې د جنسونو پر بیو د پام وړ اغیز لري.
دغه راز په وروستیو کې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم خورا ټیټ شوی. د ونډو د ارزښت د ټیټېدو او په بازار کې د افغانانو د برخې په اړه عصمت څروان د اقتصادي چارو له کار پوه ازرخش حافظي سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی حافظي د ونډو د ارزښت د ټیټېدو د دلایلو په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
بینالمللي بورس قیمتونه ډېر راټیټ شوي دي او دلیل یې دغه دی چې پس له دوهم نړیوال جګړه او د شوروي اتحاد سقوط څخه وروسته د نړیوال نوی اقتصادي نظم جوړ شو چې ګلوبلایزیشن ورته ویل کېدل یا نړیوال کېدل. په هغه کې همګرایي اقتصادي یا اکنامیک انټیګریشن ډیر زیات و او همکاري د بیل بیل هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د ټینګښت او د عوایدو زیاتېدو او د فقر د لبینولو لپاره ډیر ګټور و او دا ټول په بازار بورس باندې ډیر مثبت اغیز درلودله. په همدې خاطر باندې د 1901 پورې څخه تر تیر کال پورې هر وخت د بورس قیمتونه جګېدل. کله ناکله بحرانونه پکې راته اما په هر صورت دا مخ په وړاندې حرکت کاوه. اوس پسله تقریبا 10 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی او هغه اقتصادي نظم چې د همکاري پر بنسټ وو او د دنیا د ګډ امنیت په ژمنتیا سره پر مخ ته اوس متاسفانه ګواښ سره مخامخ دی. په تیره بیا د اوکراین او د روسیې د جګړې له امله چې دا یوازې محدود په دغه دواړو هیوادونو نه دي او ډېر هیوادونو پکې ښکیل دي او یو خواصخه یا بل خواصخه دوی پلوي کوي.
څه فکر کوي چې اوس چې د ونډو ارزښت ټیټ شوی دی دا به په دې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوي چې دا موقتي دی؟
عدم اطمینان د دې سبب ګرځېدلی چې د بورس قیمتونه راټیټ شي، د سون مواد قیمت لوړ شي، د اولیه مواد قیمت لوړ شي، تورم زیات شي او دا ټول هغه اقتصادي فاکتورونه دي چې په بورس بازار باندې هم منفي اغیز کولی شي. مخصوصا د بزنس ایکولوژي له مخې ډېر خلک زړه نه ښه کوي چې په اوس مهال کې سهمونه راواخلي.
افغانان په دې برخه کې څومره فعال دي؟
افغانان په یو 50 هیوادونو کې اقتصادي سنتي مشتمل لري او په نړیوال اقتصاد کې پازل خدای اوس شامل دي. دوی هم د فعال ونده لري، که څه هم کوچنۍ ونده ده خو ډېر فعال ده.
د ونډو په کاروبار کې ریسک یا خطر څومره ده او ځانګړي ډول کوم خلک په دې کې د تاوان سره مخامخ کېدای شي؟
دا دوه ډول دي. یو تعداد خلک د بورس د مارکیټ څخه اسام رانیسي او په یو ورځ کې سرنوشت خپل د خرید او فروش تعیینوي، یعنی په نوسانی حالت کې په ارزانه بیه رانیسي. دوی ته معلوم دي، تجربه لري چې کله خریداران پیدا کیږي او قیمتونه لوړیږي، کله قیمت راټیټیږي، په دې لږ ګټې سره هم دوی خرڅوي او د هغوی رسک کم دی، ځکه چې په ورځ کې د دوی بیلانس د تادیات سره معلوم وي. په آخر د ورځ کې یا ګټه یا یو لږ ضرر کې خپل بیلانس بندي. اما یو تعداد خلک دا د بورس د مارکیټ څخه شیان رانیسي د اوږد مهال لپاره. دوی غواړي چې ډیر ګټه وکړي، یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت، کال پورې دوی خپل سهمونه ساتي، او په هغه کې بیا هم ګټه زیات شته، هم رسک پکې زیات ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې په نړۍ کې د ونډو د ارزښت د کمیدو د دلایلو په اړه د علتونو په اړه نور معلومات راسره شریکول. سټډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه او ښه چارې. د خبرونې د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لومړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چه رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یا وازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهه منیټا د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپی شو. هغه د دې زیارت مرید او نعت ویونکی دی.
بهات نگران استم و هیچ یک لحظه از چشم ما
ډیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګو نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوون کې په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټه کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خشو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر پیښې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو په دې برید کې درې دېرش کسان وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې په کابل او کندوز کې له بریدونو وروسته د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف په نوم یوازینۍ خانقاه هم تړل شوې ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سني مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیاو د نقشبندیا طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکې زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړي هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خو داسې مهال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ته ژمن او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک یې په نښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څیړونکی حسین احسانی وایي د سلفي جهادي ایډیالوژۍ پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفي جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ، دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وایي په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان له منځه یوړل شي.
د دیني مسایلو یو بل ډاکټر چې نه غواړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډیری پیروان د داعش غړي دي. دی زیاتوي له همدې امله دوی ته د نورو لارو پیروان بېدینه ښکاري او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندز او کابل کې دواړه ځایه بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې منلی. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دیني علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا همدې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د ده په خبره نتیجه یې یوه خونړۍ جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایډیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دو راهکار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایډیالوژیکې لارې. د ایډیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنه کړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې تویې کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وایي په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. ښاغلی ګیلانی وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی که سید حسن ګیلانی چې په نقیب سیب مشهور او بیا له هغه وروسته د دوو زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس دا سلسله زما ورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهورو سیرو څخه و.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین یې دي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جوماتونه په نښه کړي. په دې جوماتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هالو موسسې په مرسته ویشل کېږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کېږي.
خوراک نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلو ګرامه اوړه، 9.6 کیلو ګرامه دال او 0.15 کیلو ګرامه مالګه، 6.6 کیلو ګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي د روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کېږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسېدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کېږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخله ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له درو کلو دوو کلو نو را په دې خوا یې د حج پیسې تحویل کړې دي، هسته حج نیټې کړې ده، هغو حجانو صاحبانو ډېر زیات انتظار کړی ده، د هغو کورنۍ سترګې په لاره وو همدې وخته. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغو کسانو ته چې انتظار یې کړی ده تاسو د حج زمینه ورته مساعده کړئ.
زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو د معرف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګه د معرف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم ما مله سے شباب دول باندې نه وښه چې ما څه دا ورې پور چې ما څه دي چې غدار د کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسي دي نه ما یو پر رسي دي ما څه حق دا ته نه کړی چې ما پور مشکل ته ملکانې چې ما ملکان باید په کمال لغوه شي. افغانستان په تیر نظام کې مخ دام رسي کوي دغه خلکو مخ دا ځان ته وي وسم دغه دا شي کړي ته موشات راځي مخالف موشات کوم د موشات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ د ملکان ته وای کورو تاسو ته نه سم تاسو ته چې بجوګه سماته راکړي شکاګو ته ورا حق دا ته نه کړی
د دې برخې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په افغانستان کې د سهار 9:30 شوې د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه د خزو او د اساسي بشري حقوقو په دې برخه کې مهیره وي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملي مقاومت جبهه په پنشیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظري تېره شپه له طالبانو له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم رو ته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر ویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوه سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډېری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
here we don't have social we don't have
مشته دلته روغتیاي او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي هیڅ شي نه لرو. نو شه د چي پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته یوسي.
was a camp and home
تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي وو چې اروپایي اتحادیې د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شا تمبولي دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلی د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرلپسې بمباریو خوندې کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می عمرې. افغانستان ته د طالبانو په راتګ سره خځې شکایت کوي چې لبیلابیل ستونزو سره مخ شوې دي. لښ بګم ټولګي څخه د لوړو صنفونو نجونې په کور ناستې دي. د اکثره ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوې دي. د خپلو ضروري کارونو لپاره ډېرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. کله ناکله په لارو او کوڅو کې هم درول کېږي. دا ورنه پوښتي چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دې چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي دي، یا خو هم د همدې ناخوالو له امله معلول او معیوب شوي. دوی نشي کوی چې میرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا د مجبوریت له مخې په سفر تللي دي. د ننګرهار اوسیدونکې نرګس پوښتنه کوي چې دا ډول بې محرمه میرمنې څه وکړي، څوک د محرم په نوم له ځان سره وګرځوي.
څوک چې محرم ونه لري چیرته نه پرېږدي، خصوصا چیرته چې سفر ولري. ټول خلک په تنګ راغلي دي، تر نه ځکه چې بعضې داسې خلک دي چې هېڅ محرم نه لري، نارینه نه لري په کور کې. هغو نشي کولی چې د خپل کاکا زوی یا د ماما زوی ته ووایي چې ما سره لاړ شه، او وظیفې نشته دی، کار نشته، دغه نشته دی، مریضان ورسره وي. که چیرته ځي سفر لري لکه پېښور ته یا بل ځای ته، نو هغوی نشي کولی چې دوه نفر درې نفر ته مصارف وکړي وو هغوی هلته لاړ شي. او یا په خپله په کابل کې مثلا په سفارتخانو ته چې ځو نوم پرېږدي، وایي چې تاسو محرم نه لرئ، دننه نشئ تللی. مخابراتو کې پوسخانې ته زه ولاړم، هلته هم پرېنخوم، ویل چې تاسو محرم نه لرئ، تاسو اجازه نه لرئ چې لاړ شئ. نو دغه مشکلات مونږ ډیر لرو په هر ځای کې، دغه ممانعت شته دی.
په لندن کې میشت افغان حقمل وایي چې په ټوله نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي ملک نه دی. آیا نور مسلمان هیوادونه هم ښځو ته همداسې شرایط سختوي؟ نوموړی د میرمنو د حجاب طرفدار دی، خو دا چې له محرم پرته به سفر نه کوي، هغه هم په داسې حالت کې چې محرم نه لري، دا له ښځو سره لوی ظلم دی.
په دې وخت کې د افغانستان د چارواکو لپاره دا خبره باید لومړیتوب ونه لري چې یو څوک د محرم سره تللی شي که نه شي تللی، ځکه نور اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خلک غذایي موادو ته لاسرسی نه لري، نو چې غذایي موادو ته لاسرسی ونه لري، د مړینې کچه پکې زیاتېږي، د امراضو ستونزې پکې زیاتېږي. همدې دپاره خلک له هېواده تښتي. په نوره نړۍ کې، حتی په اسلامي ملکونو کې، تاسو که وګورئ پاکستان وګورئ یا دغه نور ملکونو کې وګورئ، ګوره بدون د محرم نه خلک ځي، ولې همغه خپله پرده هم ساتي او یو اندازه خپل حجاب مراتی. یو چې دا دی چې که حتی محرم هم ولري، محرم بیچاره یو چېرته کار کوي، دا هغه ستونزې دي چې د هیوادوالو ستونزې هم زیاتوي.
موږ له میرمنو سره د محرم ګرځېدلو موضوع د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړې ده. نوموړی وایي چې ښځې د ضرورت پر وخت کولی شي چې له محرم پرته وګرځي، خو په سفر کې محرم حتمی دی.
محرم موضوع هغه د ښار په منځ کې نه ده، یا وزارتخانو ته یا بازار ته په تګ راتګ، یا د ولایت په دننه کې تګ راتګ، هلته محرم مهم نه ده. په هغه وخت کې چې کله یو سفر کېږي، ښځینه دپاره یانه هغه شرعي حد د سفر سه موجودېږي، او لمونځ کې مسافرانه کېږي، په هغه حد کې که څوک سفر کوي، هلته بیا محرم شرعن ضرور ده. او پات شو داسې ښار دننه د وزارتخانو تګ راتګ، د ښوونځیو یا د روغتونونو ته تګ راتګ، د سودا پسې تګ، یا د خپلوانو کره تګ په یو ولایت، دلته محرم ضرور نه ده. په دې مورد باندې کومدات هم نشته.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي چې طالبان د لومړی دا معلوم کړي چې په کوم شمیر افغان میرمنې په کورونو کې محرم لري چې له دوی سره وګرځي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. بارکزی صاحب، په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې که په عمومي ډول راته وایي چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
طالبانو واکمنۍ نه وروسته افغانستان خلک ستونزو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې اصلا د میرمنو حق یا میرمنې او د افغان جنکې د یو انسان په صفت باندې نه پېژندل کېږي. د تعلیم حق، د کار حق، د ګرځېدو حق، د سفر حق، د کالی چې څه رقم په خپل خوښه باندې ځان ته کالی غوره کړي، حتی دغه حق هم دوی نه اخیستل شوی. نو تاسو فکر وکړئ چې په کومه ټولنه کې چې ښځې ابتدایي انساني اسلامي او بشري حقونه بی برخوسی پاغه ټولنه کې ز فکر کوم چې پرمختګ نه بلکې شاتګ همیشه دی. او متاسفانه چې د اسلام سپیڅلی نوم نه دوی ناوړه ګټه اخلي او خلکو ته داسې لیدلوری ورکوي چې ګویا دغه شیان چې دوی وایي شریعت مطابق دی، حالان چې کوم کړنه چې دوی لري ټول غیر شرعي دی او د اسلام سره په تضاد.
په دې وروستیو کې د محرم خبره ډېره یادیږي، تاسو یې پاک خبر یاست؟
اول خو د دوی جنګیالي چې کوم په کابل او نور لویو ښارونو کې ګرځي، د دوی خویندې میندې ښځې لورګانې جنکیانې چا سره ګرځي، ځکه چې د دوی دا خو هم دا ده چې دوی ډېر شهیدان ورکړي او ډېر ورته کونډې یتیمان پاتې دي، او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست محرم نه لري دوی به څنګه کوي؟ د محرم موضوع که چېرې موږ ورته ډیره پاملرنه ولرو، متاسفانه دا هغه یو شانتې خبره ده چې طالبان غواړي دا افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، بغیر له دې نه چې دوی راشي موږ ته جواب ورکړي چې دوی خو دلته افغانستان کې چې فلحال دی، یادې نه مخکې شل کاله دوی ورک و خپل کورنیو نه، او دوی وایي چې جنګ یې کاوه، نو هغه وخت دوی د کورنۍ محرم څوک و؟ مګر د دوی خویندې میندې مور باندې نه تله، کلیو بانډو کې نه وه، پټي باندې نه وه. فکر کومه چې کوم شکل چې طالبان راځي او د محرم خبره پوښتنه کوي، حتی اقل یو ځل فکر وکړي هغه کورنۍ چې محرم نه لري اغیت شی وکي.
له یوې خوا د کورنۍ مسؤلیت، له بل لوري د طالبانو دا ډول شرایط افغان میرمنې له ذهني اړخه څومره ځپي؟
ډېر ښځې محرم نه لري، د بیلګې په ډول باندې زه خپله نه لرم، زه یوه هغه مور یم چې باید خپل څلور اولادو لپاره کار وکم، نفقه ورته برابره کم، تعلیم تحصیل زمینه ورته برابره کم، او حلال روزي ورته پیدا کم. زه محرم کم نه کم ورته پیدا، یعنی نه لرم، نشته څوک. یا مثلا ما لور چې درس ته لاړ شي، سبق ته لاړ شي، که دومره خوش قسمت او طالبانی پریدي چا سره لاړ شي؟ څکه چې نه لري. نو زه فکر کوم چې کوم فرمایش طالبان ورکړي هغه سربیره پر دې چې د افغانستان د ښځو او د افغانستان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، دوی هغه ذهنی فشارونه پر ښځو باندې ډېره، یعنی په ذهني لحاظ باندې ټولنه، افغانستان ټولنه تر سخت فشار لاندې نیسي. د دې محرم چیرته دي چې دوی خپله دومره ګرځي دنیا یو خوا بل خوا ته ځي؟ اروپا و قطر و سعودي و امارات او پاکستان کې دي. دوی څنګه د دې لورګانې چې درس و سبق وایي هغه چا سره ځي؟ او په نننۍ نړۍ کې اصلا دا موضوع نور مطرح نه ده، ځکه چې تاسو په خوا غوندې درې شپې ورځې یو چیرته تګ لپاره منزل نه وهئ، که تاسو کور نه وځئ ټولنې ته راوځئ چې خلک شته، د خلوت موضوع اصلا نور نشته.
طالبان خپل هم په دې پوهیږي کوم شرایط دوی د میرمنو لپاره وضع کوي چې دوی باید له محرم پرته ونه وځي. دا په افغانستان او د ملک امکان نه لري، او تاسو هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ځکه اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي. نو سره له دې چې دوی پوهیږي چې دغه قانون د دوی امکان نه لري چې عملی شي، بیا نو ولې دا ډول خبرې کوي چې هغه میرمن یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي؟
زما په اند طالبانو دغه فرمایشو ته په کتو سره زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې کوم فشار چې دوی د افغانستان د میرمنو د حقونو د کمولو لپاره نړیوال ټولنې باندې وکړي، تر څو چې دوی ځان ته خپل مشروعیت ترلاسه کړي، دوی دغه خپل سیاسي غوښتنې لپاره غواړي د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، ځکه چې بل زه هیڅ شی نه اسلامي حکم پکې وینم، نه انساني حکم پکې وینم، او نه د مکان او زمان پر حسب سره دغه تقاضا چې دوی د افغانستان د خلکو نه لري او دغه امکانات چې دوی وړاندې کوي زه نه وینم. نو زه به په آن باندې تر ډیره حده پورې کوم محدودیتونه چې سفرونو پاکله باندې دوی لګولي د افغانستان میرمنو باندې، تعلیم و تحصیل و محرم موضوع، حجاب موضوع، کالی موضوع، د کار نه بیکاره کیدل، حتی د دوی د کور غړي کشول او زندانی کول، چې دا په هیڅ قانون کې نه ده. دا ټول د دې خبرونو ګواښ دی چې طالبان غواړي د افغانستان د خلکو د حقونو محدوده کولو او د افغانستان پر خلکو باندې د ظلم له طریقه ځان لپاره هغه سهولتونه یا هغه امتیازات یا هغه پیژندنه ترلاسه کړي چې دی هغه پسې ګرځي.
تاسو مېرمنو ته چې همدا اوس غواړي سفر وکړي، وزارت خانو ته د ضرورت له مخې ورځي، بازار ته د مجبوریت له مخې ځي، خو طالبان له دې کبله ستونزه ورته جوړوي چې محرم سره نشته. ډاډ ورکولی شي چې دا حالات به تیر شي او سلاح وکړي، مبارزه وکړي.
زه غواړم افغانستان ښځو نارینه ته دغه ووایم چې تاسو بیداره شئ، تاسو خپل حق نه دفاع وکړئ، او تاسو مه پرېږدئ چې تاسو په حق باندې څوک خپله پښه کېږدي. لکه څنګه چې مخکې که چیرته بې عدالتي روانه وه، د افغانستان د خلکو غږ به اوچت و. که چیرته څوک غوښته چې د افغانستان د خلکو د وضعیت نه یوه ناوړه ګټه پورته کړي، افغان میرمنې، افغان ښځې، افغان نارینه به خپل غږ جګاوه. اوس هم زما غوښتنه ټول افغانانو نه همداده چې لطفا ظلم او استبداد ته مه تسلیمیږئ او خپل غږ پورته کړئ. او دغه ډاډګیرنه د ظلم کاسه نسکوره ده، دا کاسه زر یا زن سره دا به خامخا نسکوره کیږي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور. ولس باید خپل زور او قوت ټولو ته وښيي.
یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام په دین کې له ښځو سره د محرم شتون د هغو د سهولت او له خطر څخه د ژغورلو په هدف یاد شوی دی، نه دا چې هغه میرمنې چې محرم نه لري هغو ته د دې لپاره ستونزې جوړې شي چې ولې بې محرمه ګرځي. د پوهنتون استاد او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې غړی پوهندوی ډاکټر فضل هادی وزین له نورو معلوماتو سره.
په اسلامي شریعت کې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ګڼ شمېر حدیثو په رڼا کې او د ښځو د حفاظت او د مسونیت او د سفر د سهولت او اسانتیا لپاره اصلي حالت دا دی چې ښځه باید پرته د محرم نه اوږده سفرو ته لاړ نه شي. په حنفي مذهب کې دغه د سفر تعریف دا د درې شپې او درې ورځې دي. که د درې شپې او درې ورځې مسافه وي نو باید ښځه سره محرم وي په سفر کې، حتی د حج په سفر کې. دا خو اصلي حالت دی. په ضروري حالاتو کې چې هغه ضرورت وي، د پخوا هم د ځینې فقهاو دغه رای ده، اوس هم د ځینې معاصر فقها لکه ډاکټر یوسف القرضاوي، شیخ ابن جبرین او نورو دا رای ده چې کله چې ضرورت یی ضرورت حالت دی او ښځه سره محرم نه وي، سفر ضروري، خامخا باید ښځه سفر وکړي. په دغه حالت کې که چیرته نور ښځې ورسره وي، مثلا یا داسې اهم حالت وي چې خطر او د مشکل او د کوم تهدید خطر موجود نه وي، په دې حالت کې ښځه پرته د محرم نه سفر کولی شي. د سفر تعریف هم دغه ده چې ډیر شپو درې ورځو مسافه دغه کې بعد ښځه سره محرم وي، دا اصلي حالت دی. اما په رخصت کې په استثنایي حالاتو کې د ضرورت په حالاتو کې پخوا هم فقها د ځینې دلایلو پر بنسټ باندې دا جواز ورکړی دی چې که چیرته امن موجود دی، کوم خطر موجود نه وي، ښځه سره نور خلک موجود دي، یوازې نه وي، ښځه کولی شي چې پرته له محرم نه هم د ضرورت د رفع کولو په اندازه سفر وکړي. نو په اوسنیو شرایطو کې چې کله ښځه محرم ونه لري او کوم تهدید موجود نه وي ښځه لپاره، ښځه پرته د محرم سفر کولی شي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو آزادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا وایي منړی خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلام علیکم درنو اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. به هم خوشاله یم چې د ویونی په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونی د بشری حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشری حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري هم دارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او هم دارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست یو. اصولي صاحب لومړی پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي کله چې په دنیا کې سترګې غړوي نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. انو خبروی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زمون پیغمبر دی په غو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوه. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې را ګرځو. په 1948 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي، چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیږي. او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1400 لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1402 هجري لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصول صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حاله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق دي هم همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت کې چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول سواته سره کال څخه مخکې، کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دي، یعنی د سلب وړ نه دي، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دي. اصولي صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوځو بعض موضوعاتو ته اتحادی پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او له ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نرسۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت او ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د مرکیات څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنور جن کو تاسو دې نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګ مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.